د غرمې 12 بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 بجې په ټول افغانستان کې خبري شي، په کې ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام خبرو، او په خبري برخه کې به واوري چې د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې شي د طالبانو ترمن سخت جګړه پیل شي. یو تن د مولا محمد عمر د ورور په نوم ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی او ویلي دی چې د مشي پر سر د طالبانو په منځ کې جدي اختلافات شته. د دې موضوع تر تفصیل مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرچکی، د افغانستان د دولت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف حسن اتمر د هلمند ولایت له شمیر مخورو او استاد سره وکتل. شاغلی اتمر ویل حکومت په هلمند کې د امنیت تضمین لپاره د حکومت والی د بنسټونو حضور او فعالیت پراخ کړي. افغان حکومت چې ځواکونو د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ کنټرول بهتر ترلاسه کړ. او یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د حکومت د یو وزیر مختوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. بشپړه خبرونه. د افغانستان د دولت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هلمند ولایت له شمیر مخورو او استادو سره وکتل. شاغلی اتمر ویل حکومت په هلمند کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت مالی د بنسټونو حضور او فعالیت پراخ کړي. په همدې حال کې د ناتو قواو او امریکایي ځواکونو د هلمند په موساقله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ پیل کړ. راپورونه وایي په موساقله کې هوایي عملیات هم سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط لشتر لرڅوار لسکاله وروسته وسلوالو طالبانو په بیلابیلو سیمو کې پرمختګ کړی دی. افغان حکومتي ځواکونو د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ کنټرول بیرته ترلاسه کړ. وسلوالو طالبانو پرون له کومه مقاومته پرته دغه ولسوالۍ پرېښوده. دا پرمختګ په داسې حال کې وسو چې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم له 2000 سرتیرو سره یو ځای د سرپل مرکز ته ننوتی. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ځای چارواکي وایي داستانه بابا سیمه چې د چهارشنبه په ورځ حکومتي ځواکونو نیولې وه اوس بیرته د طالبانو لاسو تلویدلې ده. د شیرین تګاب ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم تر مشرۍ لاندې حکومتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ داستانه بابا په سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا اتیا کلی له سختریزو تصفیه کړل. دوی په هغه ورځ بیرته له سرپل ولایت ته روان شول چې له دې تشې په استفادې سره وسلوالو مخالفینو پر استانه بابا بیرته حمله وکړه او اوس یې دغه سیمه تر کنټرول لاندې ده. په دغو نښتو کې د تلفاتو په اړه راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان بانک رئیس وایي چې د افغانیو د ثبات لپاره 40 میلیونه ډالر بازار ته راباسي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک به د شنبه په ورځ 40 میلیونه ډالر وپلوري. د افغانستان بانک لوري د ډالرو د پلورلو د علت په اړه وویل
او توازن یو نسبی دی د ارزښت ساتنه ده. په دغه معیار باندې په دغه اساس باندې په هر هفته کې افغانستان بانک یو ساعت بازار ته وړاندې.
تیره اونۍ وروسته لدې چې د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت ټیټ سو، د افغانستان بانک 15 میلیونه ډالر بازار ته وایستل. حاضر دمه د اسعارو د تبادلې په بازار کې هر امریکایي ډالر په شاوخوا 15 افغانۍ ته بدل کیږي. د افغانستان د کرکټ لوبډلو ترمنز څلور ورځنی سیالي پیل شوه. د سیالي د 15 ټیمونو ترمنز په خوست او ننګرهار کې نن په رسمي توګه پیل شوه. د دغو سیالیو لومړی لوبه په خوست کې د بند امیر او مس عینک د ټیمونو ترمنز کیږي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو څل شلو غاړي دی په دې کې د نونس کورونو ملي لوبډلې د کورنی کرکټ نه چاغ لوبغاړي شذلې دي او د ملي ټیم ټول تقریبا ټول لوبغاړي په دې کې تقسیم شوی دي. لوب
شاغلی فضلی زیاتوي چې د دې سیالیو مقصد به د لوبغاړو وړتیا لوړول وي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د حکومت د وزیر مختوم امین فهیم ته نیولو حکم صادر کړ. دوی دواړه د واک په دوره کې د میلیونونو ډالر رشوت په اخیستو تورن سوي دي. د فساد پر ضد یوې محکمې پرون د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو ادارې ته امر وکړ چې ګیلانی او فهیم ونیسي او د سپتمبر په 10مه محکمې ته وړاندې کړي. ګیلانی چې له 2008 تر 2012 کال پورې د پاکستان صدر اعظم د استیناف محکمې ته مراجعه کولای سي، څو ضمانت یې ومنل سي او محبس ته ونه لیږل سي. مخدوم امین فهم چې د سوداګرۍ وزیر د سرطان ناروغي لري او په لندن کې تر درملنه لاندې دی. له بلې خوا پرون د پاکستان د پټرولیم پخوانی وزیر عاصم حسین د فساد د یوې بلې قضیې په خاطر محکمې ته حاضر شو. دوی درې واړه د پیپلز ګوند غړي دي. د ایران په تاریخ کې تر ټولو په ډیر لګښت جوړ شوی فلم چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د ماشوموالي دوره شي پرون په ټول ایران کې نندارې ته وړاندې شو. پر دې فلم چې ډایرکټر یې مجید مجیدی دی د ایران د حکومت له لورې 40 میلیونه ډالر لګیدلی دی. دا 101 دقیقې فلم په څه باندې 8 کلونو کې بشپړ شوی دی. مجیدی ویلي چې د دې کار هدف دا دی چې د اسلام حقیقي څیره وښيي چې ویل کېږي سخت دریځو په غلطه له تشدد ډکه معرفي کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو له ازبکستان غوښتنه کړې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې ته ورګډ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ اسیا د چارو یو لوړ رتبه ډیپلوماټ دانیل روزنبل پرون په ترکمنستان کې خبریالانو ته وویل له ازبکستان یې په دې ارتباط د هرې ممکنې همکارۍ غوښتنه کړې ده. روزنبلم وویل چې د داعش پر ضد جګړه یوازې پوځي اړخ نه لري بلکې د استخباراتي معلوماتو راغونډول او د دې ډلې د مالي شبکو د بندولو هڅې هم په کې شامل دي. د روسیې د کرنیزو محصولاتو د څارنې اداره وایي چې یو نیم ټن خوراکي مواد یې سوځولي دي. دا خواړه د بی ام ډبلیو موټرو د ځغاستې ټیم چې د مسکو په یو مسابقه کې ګډون کوي وارد کړی وو. د روسیې تاس خبري اژانس د دغه هیواد د کرنیزو محصولاتو د څارنې د ادارې په قول پرون وویل چارواکو دا خواړه روانه اونۍ له مسکو 200 کیلومتر لیرې د پسکوف د سیمې د تلاشي په دروازه کې د روغتیايي مقرراتو د نه رعایتولو په نوم ضبط کړل. روسیه د اوکراین د شخړې پر سر د لویدیځ د بندیزونو پر وړاندې له دوه هیوادونو څخه د اکثر خوراکي موادو واردول منع کړی دي. او سربیا او مقدونیا له اروپایي اتحادیه وغوښتل چې اروپا ته د ماجرو د سیل په وړاندې د عمل پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنی چار وزیر افچا داچچ پرون په ویانا کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال پښتنه وکړه کله سربیا او مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان جوړوي تاسو مشته وایست چې سربیا د مهاجرو لپاره د عمل پلان مرامخ کړه. باید لومړی تاسو د عمل پلان راوړاندې کړئ. د مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولا پوپوسکی وویل ترڅو چې دې مسلې ته اروپایي ځواب نوي موندل سوی هیڅوک باید تیروتنه ونه کړي چې دا مسأله به حل سي. په جولای کې د منځنی ختیځ او افریقا له کړکېچ ځپلو هیوادونو څخه د اروپایي اتحادیه پلو ته د اوښتو ګټوالو شمیر 15,000 تنو ته ورسید چې به ساري دي. د خبرونو پای
آزادی رادیو په منځنۍ چپ دولش پښنې په ټوله افغانستان کې اوري. وړاندې د آزادی رادیو ادبي مجلې په پروګرام کې فرهنګي خبرونه لرو، خو تر دې ادبي پروګرام مخته د ورځې یو تاوده مسله راخلو. د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر دورور په نوم وطن له آزادی رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافاتو څخه پرده پورته کړې ده. مولا عبدالمنان له یو نامعلوم ځای څخه په کندهار کې د آزادی رادیو دفتر ته په یو ټلیفوني پیغام کې دغه راز ویلي دي چې د طالبانو د مشر په توګه د مولا اختر محمد منصور ټاکنه دوی ته د منلو نه ده. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کاس چې ځان د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد مرور معرفي کوي د ازادي رادیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړي چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور دوغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لوی او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او د یو علماي کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دوه علماي کرامو د فیصلې څخه مخکې که چېرې داسې یو طرفه فتوا صادره شي نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافات سبب جوړ شي. باید مجاهدین دغه فتوا ته اعتبار ورنکړي او د دوغو منځګړو ولا ما او فیصلې ته انتظار وباسي.
د طالبانو د بخوانی مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منول وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول شوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د پکول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کښیږدي. په عین وخت کې د زابل د خاکي افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول سوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډیره وخته چې راغلی دلته میشته و ورسره ملګري و. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 موټرسایکلان سره ویشتلي دي، موټر دي اندازه د لسو 15 ولایتونو طالبان را ویشتلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د شلو 15 ولایتو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرو کې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو. غواړو چې دا زموږ اواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان قادر واوري او د دوی په مابین کې
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تیره میاشت تایید سو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل سوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ. خو دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور چې ګمان کېږي د طالبانو د ډلې د مشرۍ لپاره به کاندید وي، د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو څخه په ښکاره یادونه کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د لیکوال، شاعر او ژورنالیست احمد تکل د 50مې کلیزې د لمانځنې رپورټ اوري. نړیوال سیمینار ته د کوټي پښتو اکاډمۍ له تیاریو خبرېږو. نورګل شفق د ښاغلي مل پسرلی د کیسو د مخکتنې حال راکوي او داود تپان مو د نختر مشاعرې له شاعرانه بانډاره خبروي. که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې څو فرنګي خبرونه نجیبه زمان راوروي.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د وږي د میاشتې په څلورمه په کابل کې د عربي متحده اماراتو له سفیر سره وکتل او د فرهنګي اړیکو د پراختیا په باره کې خبرې وکړې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر په بیلابیلو برخو په تیره په فرهنګي برخه کې د عربي متحده اماراتو د همکاریو له امله قدردانی وکړه او د افغانستان او د عربي متحده اماراتو د اطلاعات او فرهنګ د وزارتونو ترمنځ د فرهنګ اړیکو د لا زیات ټینګښت او پراختیا هیله وکړه. افغان لوري په دې کتنه کې د اسلامي دورې د آثارو د ترمیمولو او د ملي آرشیف د خطي نسخو د ډیجیټل کولو په برخه کې د تفاهم لیک د لاسلیک کولو په اړه هم خبرې وکړې. د افغان ملي فرهنګ لمانځنی د کمیسیون دریمه غونډه د اطلاعات او کلتور وزارت د موین زردشت شمس په مشرۍ جوړه شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او کلتور وزارت په پام کې لري چې یو ورځ د افغان ملي فرهنګ د ورځې په نامه کال په کال ولمانځي او د هیواد په کلیزه کې شامل کړي. په همدې مقصد یې د بیلابیلو وزارتونو او دولتي ادارو، د یونیسف سازمان او د ګویټي انسټیټیوټ د استازو په ګډون یو کمیسیون جوړ کړی دی. په غونډه کې پریکړه وسوه چې د تلې د میاشتې 9 ورځ دی د افغان ملي فرهنګ د ورځې په توګه ولمانځل سي او په دې ورځ دی د موسیقي، لاسي صنایعو، انځورګرۍ، خطاطۍ، عکاسۍ، مشاعرې، ملي لوبې، تیاتري نندارې او د افغاني خوړو پروګرامونه جوړ او تر سره سي. غونډې پریکړه وکړه چې د غورز دي د هیواد په ولایتونو او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمائندګیو کې هم ولمنځل سي. تیره اونۍ د ملي ګالري د ترمیم کار پیل سو. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی له موظفو انجینرانو څخه وغوښتل چې د ملي ګالري د ودانۍ په ترمیمولو کې جدي پاملرنه وکړي او د تاریخي اصالت په ساتنې او دقت سره دې کار وکړي. د ملي ګالري سرپرست محمد ادریس حسن په ګالري کې د تهویې د سیستم د نشټوالي ستونزه د اطلاعات او کلتور له وزیر سره شریکه کړه او د تهویې د وسایلو غوښتنه وکړه. د ملي ګالری د ودانۍ د ترمیمولو کار د اطلاعات او کلتور وزارت له پرمختیا بودیجې څخه د څه د پاسه 8 میلیون افغانۍ په لګښت پیل سوی دی چې د یو کال په موده کې به پایته ورسیږي.
د کوټي پښتو اکاډمي پر روانه میاشت کې درې ورځنۍ نړیوال سیمینار اعلان کړی دی چې سرلیک دی پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات. په دې سیمینار کې به د افغانستان او کوزي پښتونخوا په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو لیکوال او پوهان ګډون کوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل په همدې اړه د کوټي پښتو اکاډمي مشر سید خیر محمد عارف او مرستیال ډاکټر عبدالرؤف رفیقي پوښتلي د مرکې د اورېدلو بلنه درکوم.
سید خیر محمد عارف صاحب د کوټي پښتو اکیډمۍ په پام کې لري درې ورځنۍ سیمینار وکړي. دې سیمینار ته له کومو کومو سیمو لیکوال او ادیبان رابلل شوي دي؟
تر ټولو مخ ستا شکریا ده کوم. دې سیمینار ته بالخصوص له افغانستان زه، له جرمني زه، له برتانیې او امریکې زه چیر د پښتانه سکالران دي، هغوی ته زموږ له خوا دعوت ورکړل شوی دي. ټوټل زما خیال له دباندې زه 40 کس راتلونکي دي چې د هغو دپاره موږ انتظامات کړي دي.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، د دې سیمینار موضوع یو مشخصه موضوع ده که نه؟ پر بېلابېلو موضوعاتو به په دې کې لیکوال مقالې لولي.
برکوال صاحب، په دغه نړیوال سیمینار کې چې موضوع یې د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات، دغه درې ورځنی سیمینار چې د روان کال 2015 د ستمبر له 12 تاریخ څخه تر 14 تاریخ پورې په کوټه کې جریان لري ان شاء الله، او په دې کې به څلور ناستې وي. لومړی ورځ چې د پرانستلو پس کوم زموږ موضوع ده د پښتو ژبې تعلیمي ستونزې، یعنی په افغانستان کې د درس او تدریس په لړ کې پښتو ته کومې ستونزې پیښې دي، په خیبر پښتونخوا کې کومې ستونزې پیښې دي، په بلوچستان کې د درس او تدریس او تعلیم په حواله چې پښتو څو ډول په نصاب کې شامل شي کومې ستونزې دي، پر دې باندې به قدرمن لیکوال خپلې درنې علمي مقالې څېړنیزې مقالې وړاندې کوي. په دویمه ورځ چې کومه ناسته ده، علمي غونډه ده، د هغه موضوع ده پښتو ادب او عصري غوښتنې. عصر څه غواړي؟ پښتانه څه لیکي؟ د خلکو د اولس غوښتنه څه ده او د عصر تقاضي څه دي او موږ باید څه ولیکو؟ په دې موضوع درانه لیکوال او څېړونکي خپلې مقالې اوري. او ورسره په دغه دویمه ورځ چې کومه درېمه علمي غونډه ده، په هغه کې پښتو ژبه او رسنۍ، که هغه برېښنایي او سوشل میډیا ده، که هغه پرنټ میډیا ده، د هغه سره د رسنیو په اړه د پښتو ژبې څومره پرمختګ سوی دی، کومې ستونزې لري او کومې تشې تر اوسه پورې پاتې دي، په دا اړوند به مقالې. او په درېمه ورځ چې څلورمه علمي غونډه ده، هغه به د پښتو ژبې د بقا مسله، د پښتو عمومي ستونزې به په دې کې څېړل کېږي، او وروسته به وړاندیزونه د لیکوالو د خوا، د ګډون کوونکو د خوا، د پوهانو، لیکوالو، ادیبانو، شاعرانو له خوا، او ورسره به د مخورو لیکوالو ستاین لیکونه او ګډونوالو ته ستاین لیکونه بیشل کیږي.
عارف صاحب، د پښتو ژبې او ادب په اړه چې کوم سیمینارونه سوي دي، پر هغوی یو نقد دا کیږي چې وایي دا په دې کې پر ګڼو موضوعاتو باندې لیکوال مقالې او ویناوې کوي. ښه به نه وایي چې د ستاسو سیمینار یوې موضوع ته ځانګړی سوی وای؟
زما په خیال کومې مسایل پیښې دي، د هغه بنیاد دا دی چې هغه بېلبېل مسایل دي. نو په دا بنیاد که موږ بېلبېل موضوعات وچېړو، نو هغه به د پښتنو په ګټه تمام شي. که چېرې موږ یو موضوع کښېږدو، فرض کړه ژبه او کلچر، نو د هغه مخصوصې څو کسان ته پیدا وي. خو په دغه سیمینار کې لکه اوس تاسو رفیقي صاحب وویل که نه، چې په هغه کې زموږ د تعلیم ستونزې هم شته، په هغه کې زموږ د کلچر ستونزې هم شته، په هغه کې زموږ د ژبې ستونزې هم شته. او د نن مسایل دا دي چې هغه یو موضوع نه، بلکې زما خیال زموږ ګرد وطن په ډېر معذرت سره غسر مسایلستان دی. نو په دا مسایلستان کې که موږ په 4-5 موضوعات داسې راوړو چې په هغه باندې خلک خپل غور وکړي، په هغه باندې هغه موږ ته پیشنهادونه رامخته کړي، او پر هغه باندې څېړنه وشي، یو کسان ته دا پیغام کنوي شي، زما خیال دا به تر هغه یو موضوع ډېر ګټور وي.
ډاکټر رفیقي صاحب، تاسو پوهېږئ چې په پښتو لیکدود کې لا تر اوسه پورې ډېرې ستونزې موجودې دي. تاسو چې کوم موضوعات یاد کړل، ما په کې د پښتو املا یا لیکدود په اړه څه ونه اوریدل. شبه نه وایي چې دا یوه ورځ په دې درې ورځو کې تاسو یوازې لیکدود ته ځانګړې کړې وای؟
که څه هم تر اوسه پورې پر لیکدود د پښتنو بېلابېل سیمینارونه، علمي غونډې، البته رسمي او غیر رسمي تر اوسه شوي دي، لیکن که ستا فکر و زموږ څلورم عمومي غونډه چې ده د پښتو ژبې د بقا مسله یا پښتو ژبنۍ ستونزې، په دې کې موږ ځینو لیکوالو ته دا بلنه ورکړې ده چې هغه په لیکدود هم ولیکي، مګر دا چې د لیکدود باقاعده داسې یو مربوط سیمینار ته ضرورت دی چې په هغه باندې د لر وبر پښتانه قام د اتفاق خبره وسي، که هغه د افغانستان لیکوال دي، که هغه د خیبر پښتونخوا دي، که د جنوبي پښتونخوا دي، که هلته پراته دي، که دلته پراته دي، چې منظم رسمي یو لیکدود او ټولو ته د منلو وړ وي، هغه یو ځانته موضوع ده. البته موږ په پام کې نیولې ده او په څلورمه علمي غونډه کې زموږ ځینې لیکوال د پښتو پر املا باندې مقالې ضرور لري.
عارف صاحب، په سیمینارونو کې یو دود ده هم د سیمینارونو ته خلک نوي کتابونه چاپوي، تاسو هم د سیمینار ته نوي کتابونه چاپوي یا مو چاپ ته تیار کړی دي کنه؟
په دا ونه دور درته وایم چې موږ د دغه سیمینار په ویاړ باندې یوولس کتابونه پرستور کړي دي، او هغه زما په خیال هر کتاب د ډېر ارزښت وړ دی. چې په هغه کې فرضه که یو کتاب دی مکتبي قاموس، دا د پوهان ریشارد صاحب ناچاپ کتاب دی. دویم محمد رسول باوري صاحب کتاب را لېږلی دی زموږ لرغون پوهنه، په هغه کې د ډبرې اول دور، د ډبرې دویم دور، د ډبرې دریم دور، بیا بقاعده هغه د تهذیب و تمدن کومې نقشې دي، د هغه وخت غارونه او انسانان د غارونو راوتل، او دغه خروشتي رسمالخط پر کتبو باندې، دا ګر شیان هغه ډېر په تفصیل سره ذکر کړي دي. او دریم کتاب زموږ چې دی هغه بیا ناچاپ کتاب دی، د هغه عبدالغفور لیوال هغه دی ادبي لیدلور، هغه یو ویژنري کتاب لیکلی دی. په هغه کې دا کړي دي فرضه که د احمدشاه بابا شاعري هغه بالکل په یو نوي رنګ کې متعارف کړی ده، دغه رنګه د پیر محمد شاعري چې خلک یې عام شاعري بولي، هغه بالکل هغه ته یو نوی پیرایه او نوی جامه ورغړه کړې ده. او څلورم کتاب چې دی هغه زموږ سره د آصف صمیم صاحب دی، په هغه کې کنه هم هغه زموږ پخوانی شاعري د نوي شاعري سره مقایسه کړې ده. او له دا علاوه زموږ محترم مشر سین کمال خان یو کتاب ډیر په خوښ بارلی و چې په هغه باندې مقدمه شه د عبدالرحیم مندوخیل لیکلې ده. سایې د اپلاتون د ډایلاګ زا پلاټو پښتو ترجمه کړې ده، د اپلاتون ژغاوې په دا نامه باندې. دا کتاب هم د دغه سیمینار په ویاړ باندې تر چاپ رسېدلی دی. بیا زموږ یو ډکشنري ده چې د دې وخت ډیر زیرک لغات پوه چې دی احمد ولی اسکزی، هغه د پښتو هممانیزو او هغه ته ورته لغاتونه راخیستي دي، دا هم یو پوره قاموس دی چې موږ یې د دغه سیمینار په ویاړ لوستونکو ته وړاندې کوو. او له دا علاوه د فیصل فاران یو کتاب دی اساطیري تلمیات، په هغه کې د اساطیرو په حواله چې په پښتو شاعري کې کوم تلمیات راغلي دي د هغو بقاعده ذکر دي، او دا هم ښه زخیم کتاب دی، دا هم دغه سیمینار په ویاړ باندې چاپ ته چمتو دی. او د سلیم راز صاحب یو کتاب دی په پښتو ادب کې سفرنامه، راز صاحب د سفرنامې تاریخي او تنقیدي جاج اخیستی دی، او په دا باندې یو کتاب لیکلی دی، هغه هم د پښتو اکرمي لخوا او چاپ ته چمتو دی. آخري کتاب چې زموږ پرستور کړی دی هغه د حبیب الله رفیع صاحب کتاب دی چې هغه هم بالکل ناچاپ کتاب دی، دا کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي. په دې کتاب کې رفیع صاحب د اته دېرش کسانو هغه شاعرانو او لیکوالو ذکر کړی دی چې د ده شناخته و، د لیدلي و، د کتلو سره کړي و، د هغو پښتني خدمات، د هغو د پښتو ژبې او ادب خدمات، دا یې ګرد په ګوته کړي دي. نو د هغه کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي، دا هم موږ چاپ سپارلی دي. ګوا په مجموعي اعتبار باندې به د سیمینار زه څو ورځې مخکې دا یوولس کتاب راشي، او دا به موږ په سیمینار کې د سیمینار په ویاړ وبیشو.
ډاکټر رفیقي صاحب، وروستۍ پوښتنه به له تاسو وکړم، دغه سیمینارونه چې کله شوي دي اکثره ځینې کسان نیوکه کوي چې دا خاص نتیجې نه ورکوي، ځکه چې وایي په سیمینار کې چې کومې پرېکړې وسي، کوم کارونه وټاکل شي چې د پښتو ژبې د ودې لپاره به دا کارونه کېږي، هغه بیا وروسته هېر شي، د هغه لپاره منظم کار نه کېږي. ستاسو سیمینار ستاسو په نظر څه نتیجې به ورکړي؟
کومه خبره چې ته کوې د کوم خوف او ویرې اظهار چې له تا سره مل دی، تر یو لږه حده ستا سره اتفاق کوم، او تر ډېره حده اختلاف درسره کوم، ځکه زه دا وایم چې اوس هغه وخت نه دی چې د خلکو ږغ به چا نه اورېدی. په هغه تالار کې ګډون کوونکو به یې خپړې پر ټکولې، یا بیا چکچکې کولې، یا بیا غوړې ډوډۍ خوړلې، غوړ ارجیبه پر راکشه اوس هغه وخت نه دی اوس دنیا سره سروي ده نړیوال کلی په وجود کې راغلی دی د نړۍ د یوه سر خبر د نړۍ تر دا بله سره پورې په ثانیو کې رسیږي امکان لري چې ډېر داسې پالیسي سازان چې هغه د واک پر چوکیو ناست دي زموږ پرېکړه لیکونه زموږ فیصلې زموږ مقالې زموږ دا ټوله کاروایی هغه اړوند ادارې به ګوري هغه اړوند اشخاص به دغه شیان تعقیبوي ډېر امکان لري که د هغیو په امکاناتو کې وه چې هغه یې د خپلو پالیسیو حصه جوړ کړي او د پښتنو د ښه راتلونکي دپاره د روښانه سباون دپاره به یو پاخه علمي بنیادونه جوړ کړای سي. زه په خپله د دغسې سیمینارونو ارزښت یو په لسه یو په سله بولم او ښه امید لرم چې دا به ډېرې ښې نتیجې او ډېرې برلاسۍ ترلاسه کړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په کابل کې ځوان خوځښت ټولنې د لیکوال شاعر او د آزادی رادیو د تکړه ژورنالیست احمد تکل د زوکړي 50مه کلیزه ولمنځله. په غونډه کې لیکوالو او شاعرانو د ښاغلي تکل په ژوند او آثارو خبرې وکړې او د ښاغلي تکل آثار پر پښتو ژبه ښه اضافه وبلل. نورال مسوده نیازی راکوي.
تیره دوشنبه په کابل کې د ځوان دریز ټولنې د لیکوال شاعر او ژورنالیست ښاغلي احمد تکل د زوکړې 50مه کلیزه ولمنځله. د تالار پر مخامخ دیوال د احمد تکل له عکس سره لیکل شوی و نیمه پیړۍ تکل. د غونډې د ویناوالو په وینا په دې نیمه پیړۍ کې تکل د هنر مختلفې څانګې پاللې او پاخه ګامونه یې ایښي دي. په پیل کې د ځوان دریز ټولنې مشر طالب سلطانی میلمنو ته هرکلی ووایه او ورپسې استاد سعدالدین شپون په تیرو کلونو کې ترسره شوي ادبي فعالیتونه ګټور وبلل.
اوس انشاءالله پښتو او دری د افغانستان دری د افغانستان دری ډېر توجه غواړي، د ایران دری توجه نه غواړي او موږ غرض هم مقصد نشته. د افغانستان دری ته باید په خپله دری ژبه توجه وکړي. پښتو ته توجه شوي ده، په هغه ورځ چې کمپیوټر راغلی پښتو بیا د دری سره یو ځای شوي، بیا د دری نه مخکې شوي، داسې د اردو نه مخکې شوي. نو زه خوشحاله یم، سږ کال تر پروسه کال زه خوشحاله یم، سږ کال ډېر لیکوال لرو، پروسه کال بهان صاحب لرو، سږ کال خیر تکل صاحب لرو، پروسه کال خوشحاله وم نظر وړم کال ته. او دا د دې لپاره چې زیاتي نور موږ زړو زرګوړو ته احتیاج نشته، موږ کولی شو چې په آرامۍ مړه شو. مننه.
د ملي رادیو تلویزیون مشر لیکوال او کرکتون کې خاغلی زرین انزور د خاغلی تکل د هنري او ادبي کار د پیل یادونه وکړه.
تکل صاحب هنري او ادبي دواړه کارونه د هغه وخت رادیو افغانستان شروع شوه دي، بیرته رادیو او تلویزیون. تکل صاحب لومړني کارونه رادیو ډرامونه او رادیو داستانونو کې د ممثل په توګه هم کار کړی دی او ډېر هنرمند په تاند زلمیتوب کې. نو یو برکت په دا چې د تکل صاحب کورنۍ ټوله له نیکه مرغه یو فرهنګي کورنۍ وه، شفق صاحب نه نیولې تر پتنګ او تکل او تر میرویس جانه پورې. او تکل صاحب هم خپل لومړني کارونه هماغلته د پښتو ډرامو ډیالوګ په اداره کې، د هنر او ادبیاتو په اداره کې پیل هم لیکنې بیا کولې، داستانونه او ډرامونه یې لیکل او د نورو پروګرامونو لیکوال هم و. په دې لړ کې تکل صاحب شاعري هم پیل کړله، مخصوصا وروسته کې شاعرۍ ته ډېر زیات پام وکړ. او زما په نظر باندې دغه درې مجموعې چې د تکل صاحب چاپ شوې وه، زه داسې فکر کوم چې د تکل د آزادو شعرونو نمونې د پښتو د معاصرې شاعرۍ په د لومړي کتار په نمونو کې راځي. احمد تکل د ژورنالیست په حیث هم د پوره پاملرنې وړ دی او آزادۍ راډیو د وتلو ویاندانو خبرنګارانو ژورنالیستانو نه دی. زه نورې خبرې نه لرم. تکل صاحب ته د یو ځل بیا د نیمې پیړۍ ژوند مبارکي وایم.
لیکوال او شاعر ښاغلی عبدالغفور لیوال د تکل آزاد او نوي شعرونه د پښتو معاصر شعر غوره نمونه وبللې.
د احمد تکل د شاعرۍ یو ځانګړنه دا و چې یوازې د مفاهیم او سمبولیزم نه، یا د یو کلی مفهوم د سمبول د وزه کولو په معنا نه، په ژبه کې د سمبول کارونې یا د مخففاتو یا د ژبې د لندون یا تر حد اقل د کلماتو د مصرف کمال د ده په شعر کې و. او دا په شپېتمه لسیزه کې په کابل کې د په تېره بیا د لیکوالو د انجمن او هغه بهیر چې دلته و دا پریکټس او دا تمرین شروع شو. البته ارواښاد اسحاق ننګیال، احمد تکل، عبدالهادي هادي، اسدالله اسد په ځینو خپلو غزلونو کې البته، او عارف خزان او ځینې نورو شاعرانو دغه بهیر په ډېر بریالیتوب بشپړ کړ. یوه نمونه د په ژبه کې یا د کلماتو د اقتصاد په شعر کې د کلماتو د کمې کارونې او د ډېر مفهوم د رسولو یوه نمونه یې زه درته لنډه درته لولم. پاس زبرودي محراب آسمان لا یتنایی د خدای کور لاندې توره تیاره، تل د ژوند خاورین تابوت تر پایه او تر تله په منځ کې یوه زرغونه کرونده، آه چې مزل څومره لنډه.
د ښاغلي لیوال په وینا د تکل د شعر دوهمه ځانګړنه رواني تمایل دی چې دوی په خپلو شعرونو کې تجربه کړي دي.
یوازې د بهرنۍ فزیکي نړۍ څخه یا هغه ښکلا چې موږ یې په عیني توګه وینو له هغه څخه په داخل کې د ذهني ښکلا جوړونې د تصویرونو په مرسته د بیمارو د ناروغو روانونو ترجمه ده، رایستلی دي، تمثیلولی دي، بیانولی دي. د دغه ډول شاعرۍ له سرلارو څخه لږ تر لږه که ووایم چې یو له هغو کسانو څخه چې شاید دې ته پام کړی درونګرایي په شعر کې هغه پښتو ادبیاتو کې تکل صاحب دی.
استاد اسدالله غزنفر چې ډیر کلونه د ښاغلي تکل همکار پاتې شوی، د ښاغلي تکل د نطاقې په باره کې وویل چې تکل خپل مخاطب ته په احترام غږیږي.
تکل صاحب زموږ یو له هغو نطاقانو څخه دی چې له ابتدا د کاره یې دغه شي ته پام و. دی هیڅ وخت په تمتراق نه شفیسي، آرامې خبرې کوي او واضحې خبرې کوي. دا په حقیقت کې مخاطب ته اورېدونکي ته لوی احترام دی. او د دې دا کمال مې ځکه یاد کو چې زه ګومان کوم چې زموږ په رسنیو کې یو شمېر نطاقان دغه اصل ته توجه نه کوي چې تلویزیون په پرده کې راښکاره شي یا په راډیو کې یا بل ځای، داسې ته احساس کوي چې دی یو په تمتراق غږیږي او داسې د کلنکارۍ له موقفه غږیږي. او دا عیب دی، دا کمال نه دی. ګومان کوم کېدی شي چې ډېر خلک له تکل صاحب څخه دا شی زده کړي. چې تکل صاحب بل کمال د ده شعر ده چې دلته خبرې هم پېښېږي. د ده په شاعري کې مختلف خصوصیات شته خو دوه یې زما توجه ډېره جلبوي. یو خصوصیت یې دا دی چې د ده په شعر کې دی ناحقه حضور نه لري، مخل حضور نه لري. او دا هم زموږ د شعر یو عیب دی د ډېرو په شعرونو کې. او یو بل کمال به هم یاد کړم، هغه دا دی چې د د په شعر کې د احساساتو کنټرول موجود دی. او دا هم هغه یو شی دی چې زموږ ډېر شاعران دغه کار نه کوي. د احساساتو کنټرول څه دی؟ زه به یو مثال درکړم. که یو څوک غواړي تا وخندوي او دی خپله په کټ کټ خاندي، د فکري په هغه وخت کې ټوکه چندان اثر نه در باندې کوي. که دی ډېر آرامې جدي داسې نرم لګیا وي لکه هېڅ ټوکه چې نه کوي او د ده خبره بیا ټوکه وي، بیا تاسو ته ډېره خندا درځي. یعنی کله چې د ده د انداز چې بیانوي او د ده د محتوا چې ټوکه ده ترمنځ به فاصله ایجاد شي، دا فاصله هنر زیږوي. ده په حقیقت کې دغه سړي د ټوکې د کولو په وخت کې خپل احساسات کنټرول کړل، نو خبره یې په ټوکه بدله شوه په اصیله ټوکه. دغه خبره موږ د نورو احساساتو په عیسه کې هم کولای شو. د تکل صاحب په شاعري کې د احساساتو کنټرول ډېر دی او کېدای شي چې ځوان شاعران د ده شاعري له دې نظره وګوري او ډېر څه ورنه زده کړي.
همداراز ښاغلي غزنفر د تکل ژباړې دقیقې او واضحې وبللې او له ځوانانو یې غوښتنه وکړه چې هغه په غور وګوري.
ما د ده ژباړې د مقالې نه دي لوستې، نه مې د ده ژباړې کتاب تر سترګو سوی دی، خو په راډیو کې مې اورېدلی دی چې دی خبرونه ژباړي، دی مطالب ژباړي، دی تبصرې ژباړي. په هغو کې یو کمال یې ژباړه ډېره دقیقه او واضحې. متاسفانه په افغانستان کې البته چبار لیش کیږي خو هغه لږ هم اکثره ډېرې مبهمې وي سړی مطلب سم نه ځینې اخلي. په راډیوګانو کې هم داسې د تکل صاحب د افغانستان له ډېرو محدودو ژباړونکو کې دی چې په مطلب سم ځان پوهوي او بیا یې ژباړي. اوس به راسم هغه پټې جګړې ته چې له تکل صاحب سره لرم. تکل صاحب سره په دې وروستو کلو کې څو ځله ما خبرې کړې دي او دا مې ورته ویلې دي په ټېلیفون کې چې البته مخامخ مې هم ورته ویلې دي چې تکل صاحب ته ډېر استعداد لري خو په وروستیو کلونو کې کار کم کوي او ژباړې باید وکړي، شعرونه باید ولیکي. که شعر البته چا په لاس کې نه ده، کله راځي کله نه راځي، خو د شعر ژباړل خو کولی شي تکل صاحب. دی تاسې نن په دې غونډه کې په همدې خبره راټینګ کوي، تعهد ځینې واخلئ. دا د 50 کلن سو، بلکې د انځور صاحب په حساب خو یو 50 کلن سو، او دا د استعداد د اوج وخت دی، د تجربې د اوج وخت دی. چې دا 50 کلونه څنګه تیر شول، 50 کلونه به نور هم همداسې په چټک تیر شي. تکل صاحب باید دلته له موږ سره ژمنه وکړي چې دی به ژباړې کوي، شعرونه به ژباړې، لیکنې به کوي، کتابونه به ترجمه کوي، او د دې بې وزلې ملت او بې وزلې فرهنګ په خینا کې به تر هغه برخې شي تر اوسه یې اخیستې ده لا ډېره برخه اخلي. مننه.
ښاغلي تکل ماشومانو ته ګڼې کیسې هم لیکلې دي. استاد بریالی باجوړی د دغو کیسو په باره کې وایي:
زه په پېښور کې د بی بی سی په دفتر کې وم، هلته مې کار کوو، چې تکل هم راغی و له نیکه مرغه هلته بیا هم زموږ سره یو ځای شو. زه چې کوم دفتر کې وم، د دفتر کې د ماشومانو د انځوریزو کیسو او په کتابونو په برخه کې د خپل کار پیل کړو، چې زما په یاد دي چې هغه وخت هم د خپل استعداد ډېر ښه وځلو او ځینې نویوالی چې په دغه کیسو کې و هغه رامنځته کړو. په تېره بیا یو کیسه چې د ډېره مشهوره شوه، هغه قلم او توپر، چې هغه ډېره مشهوره شوه او ډېره ښه کیسه وه، او دغسې نورې کیسې چې د سره ایډیټ کولې او برابرولې.
ښاغلي باجوړی چې د تکل په لومړۍ ټولګه یې سریزه لیکلې، د تکل په شعر کې ولسي اصطلاحات او مفاهیم ښیسوي.
تکل د شعر په هکله چې زما خلکو ډېرې خبرې وکړې، ولې زما چې کوم شی خوښېږي هغه د تکل په شعر کې زموږ او ستاسو د کلیوالي چاپېریال دی او د کلیوالي مفاهیم دي او دغه اصطلاحات دي چې د څومره په ښه انځوریز شکل باندې دغه ماحول موږ ته ترسیموي او دغه مفاهیم چې زموږ د یاد وځي د کلیوالي اصطلاحات دی په خپل شعر کې راوړي. دغه برخه زما ډېره خوښېږي او مخکې چې پرتو خبره وکړه او دا په لنډو شعرونو کې راغلي، په ډېرو لنډو شعرونو کې، مګر دا لنډ شعرونه دې معنی نه لري چې هغه مفهوم ادا نه کړي، او ټول بشپړ تصویر په لنډ شعر کې دی افاده کوي. دلته خو چا د شعرونو مثالونه ونه ویلې، زما په اجازه سه به یو څو څو بیتونه چې ما انتخاب کړي هغه به تاسو ووایم. دی وایي چې او میرے بل پھو کے میں دیوا چول زدر نہ تپوس کا اوم نور سے واڑے واڑے چھ دل مر لدر مندنا در توگی پو گور اوڑم سمدا وزرو نہ خمی پیٹ ترا دی تکل پشیر کی اوپل شے چھ زمان لیڑا ونو جی آگا دی صداقت دی دی دا عاطفہ دا چھ دا فوق لادر کی زلیگی اور دا دلیل دی چھ دی دی شیر پہ دیر خوان ورکڑے. مثلا دی یو چھا توائی چھ اے زروری دا سے ڈنگا بنگا دا سے ہاس کا غاڑ چیٹ زی زم چی لمزرونا خنجر جوڑ کڑم زم چی زیتون لزولو جنگ تا مردکی جوڑ کڑم زم لزوزان زان تا چتر دا کاکل اوبم زم چی بیدیا پا گلانو دا نفرت کروٹی وشیندم ولی دا المنزو دا نخترو دا سیڑیو زنگل وسیزو هر طرح ته پیغلې د مالک سترګې په لارې دي. او یو خبره بل هم کوم چې د ده راډیوي کارونه خو تاسو وستایل ټولو، او واقعا دې پکې بریالی دی، ځکه چې د هنر لوستی په کابل پوهنتون کې. مګر دغه راډیو کارونو د ده د شعر او ادب مخه ډپ کړې ده. دغه کارونو دی به پرې نه ښودو چې هغسې شاعري وکړي لکه شپېتمو کلونو کې چې کوله.
یاد دې وی چې په دې غونډه کې د دری ژبې دوه تنو شاعرانو ښاغلي پرتو نادری او محب بارش هم ویناوي وکړي. خغلی نادری د تکل د دوو شیرونو دریش باړه هم ولوستله. د غونډې په ورستۍ برخه کې د ځوان دریز او ځوان خوځښ ټولنو لوري خغلی احمد تکل ته ستایل لیکونه هم ورکړل شول. د خغلی احمد تکل تر اوسه کرونده د ښکلا یوه شیبه او د پنجرې شاته شیری ټولګي چاپ شوي دي.
د تلل نجلۍ مخکته نوسوه. تلل نجلۍ د کیسه لیکوال خغلی مل پسرلی د کیسو د اوومې ټولګي نوم دی چې په روانه میاشت کې مومن خپرندویه ټولنې چاپ کړې ده. په دې ټولګه کې د خغلی پسرلی شل کیسې چاپ شوي دي. ایمل تر دې له مخه خپلې سل کیسې په نورو شپږو ټولګو کې خپرې کړې وې. د مخکتنې غونډې ته زموږ همکار نورګل شفق ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه درکوم.
د 1994 کال د وږي پر لومړۍ نیټه د افغانستان ملي راډیو تلویزیون په تالار کې ګڼ لیکوالان، شاعران او د ادب مینوال له افغان لیکوال او ژورنالیست ایمل پسرلی سره د خواله کولو په هدف سره راټول وو او د تلل انجلۍ مخکتنه کوله. د تلل انجلۍ مخکتنه هو تلل انجلۍ د ایمل پسرلی د لنډو کیسو د اوومې ټولګي نوم دی چې تازه چاپ شوی او څو ورځې مخکې د مخکتنې غونډه وه. د غونډې په پیل کې د ملي راډیو تلویزیون مشر زرین انزور ګډونوالو ته ښه راغلاست وایه. ورپسې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د ایمل پسرلی مشر ورور استاد اسدالله غزنفر د ایمل پسرلی په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غزنفر وویل چې ایمل پسرلی له ماشومتوبه ځیرک او د لیکنو شوقي و. دغه شوق مضر نه و کې پایله خوا.
زه شپږ کاله په خامي د کور کتابخانه کې تلم. البته می د سیو شلوړه کتابچه پیدا کړه. په پښتو باندې لیکلي و دنیا مجله او دم رګنه. دا می راوړه ولا او دا مجله دې ملوله قلمي چې حساب یو کوه کار ته ګمان کوم دې په شو جام سم فکر و چې ولې په وخت کې خبر نه وم. ګمان کوم دې بدر فکر کاوه چې هو هم چې ما دا شي څه لیکلي دي نو دا لالا به می راتوي چې درسونه وای په دې کې کار ملره. بیا یو کال چې زه مسافری راغلم چې کتل می د راډیو غوښته نیولې مې د کرکټ تبصرې به اورېدې. د کرکټ په اړه کې د کمنټري کوشش به کوم چې نه زه ډېر په پوه نه سم. البته د دې شوق چې مې وکتل په هغه وخت کې چې مې ورته ونه ویل انګلیسي چې د ذکر ګمان کوم په مکتب کې دومره نه کړز ده لکه په هغه د کرکټ د کمنټري او په ریپورټونو په اورېدو کې. او له ادبیاتو چې مخه کومې مچلې پټي راایستلې په شوق نو اوس که د کتابونو چاپي د هغه شوق نتیجه ده. گمان کوم که شوق مزرنی کورنۍ بهتره ده چې غالکانو ماشومانو زلمکی پریږدي چې خپل شوق پوره کړي په دې کې به ګټه وي.
خې انسان که ټولنه وارخطا او مایوس ویني نو هڅه کوي چې د خلکو په زړونو کې د امید دیوي بلی کړي. دا خبره هم ښاغلی غزنفر د خپل کشري ورور د ماشومتوب د وختونو په باب کوي.
کابل کې د تنظیمي جنگونو و نور قصې ډېر مایوسي و ډېر سخت مایوسي و. او زه مسافر وم دی په لندن کې و. دلته یو مجله خبره کړه دیوانه نه ده. باور ولرئ په هغو کلونو کې به مې خوشحالۍ شېبې هغه وې چې میاشت به پوره شوه او د ډیوې مجله به راورسېده. او یو قسم یو امید ډیوه وه. زه ځوانانو ته خصوصا دا خبره کوم چې کله ټولنه نهیلي ووینئ، کله ټولنه مایوسه ووینئ، خلک وارخطا ووینئ، نو دا د همت لاره نه ده چې خلک نور هم وارخطا کوي. دا د همت لاره نه ده چې نورم خلک مایوسه کوي. نه، تکړه ځوان هغه دی چې په بدو شرایطو کې په ناامیدیو کې د امید ډیوې بلې کړي. زما په شان کاري عقل ایمل په هغو کلونو کې دغه نقش ولوباوه.
افغان ناول او کیسه لیکونکی نصیر احمد احمدی د دې غونډې بل ویناوال و. ښاغلی احمدی په تلل انجلۍ ټولګه کې ځای شویو کیسو ته په اشاره سره وویل چې ډیالوګونه یې طبیعي، تصویرونه یې نوي او قوي او ژبه یې روانه او ساده ده. د ده په خبره د ایمل پسرلی د کیسو پیل د ځینو لیکوالانو د کیسو غونډې مړ نه بلکې قوي او له تلوسې ډک وي او د کیسو د نمونو انتخاب هم ډیر په دقت کوي. د ښاغلی احمدی په قول
معمولا پښتو ادبیاتو کې د افتری د ناول او پلانډه کیسه کې زموږ ځینې کیسه لیکوالان د کیسې په نوم باندې فکر نه کوي. معمولا د کیسو نومونه یې داسې دي چې خپله د کیسې نوم هغه کیسه تشریح کوي. مثال ته مې کیسې چې مالوسې مثال دغسې نومونه یو لکه شهید یا نیمه خوا مینه یا دوې جنازې. نو په دغسې حالاتو کې دوې جنازې که نور نه وي دومره خو معلومات مخې له مخې موږ تاسو ته وسو چې په دغه کیسه کې به دوې جنازې به وي. ایمل پسرلی ډېر ښایسته نومونه ټاکلي دي. دغسې نومونه ټاکلي دي چې هېڅ یې د کیسو محتوا نه ده روښانه کړې، برعکس یو تلوسه لري دغه څه په دغه نمونه کې د دې کیسې چې په هغه کې هغه لوستون ته دې ته هڅوي چې کیسه تر پای پورې ولولي. بل خبر دا ده چې په نمونه کې ځینې کسان خپل شخصي قضاوت کوي، فرضاً ظالم سړی یا مهربان، دغسې نمونه. ایمل پسرلی هیڅ وخت داسې په نمونه قضاوت نه ده کړی.
د ایمل پسرلی پخوانۍ کیسې پوسټ کارتونو ته ورته وي چې د پیښو عکسونه به پکې اخیستل شوي وو، خو اوسنۍ کیسې یې یوازې پوسټ کارتونه نه دي، بلکې دا خبرې د ایمل پسرلی د اوسنیو کیسو په اړه استاد نجیب الله منلی کوي.
د ده د تیرو کیسو د تیرو ټولګو یو عمده خاصیت دا و چې پوسټ کارتونه جوړول، صحنې ته یې کتل، د صحنې یو عکس یې اخیسته او هغه عکس به ټوله صحنه بیان کړی وای. کیسې لنډې دي، 500 کلمونه، ډېرې کمې پکې زیاتېږي، مګر په دغو 500 کلمو کې یوه صحنه کاملا انځور شوی، یو حالت کاملا انځور شوی او په دقت سره انځور شوی. په دې وروستیو دوه درې کلمو کې په ایمل کې یو بدلون راغلی دی، شاعرانه شوی دی. وروستۍ ټولګه د نور ټولګو نه بدله ده، دلته یوازې پوسټ کارت نه دی، دلته دا هم په تورستانو سره ورسره آشنا دي. ځینې پوسټ کارتونه چې یوه جمله پرې لیکل شوي، د ده په دغه کتاب کې پوسټ کارت سره یوه جمله هم لیکل شوې ده، مګر ضرور نه ده چې هغه جمله د دې پوسټ کارت د انځور سره ولګېږي، یو بل احساس وړاندې کړی دی.
استاد منلی د یو مثال پر اوړلو سره وایي چې ایمل پسرلی په کیسه لیکنه کې ځینې داسې تخنیکونه کاروي چې خبره پکې نیغ په نیغه نه، بلکې په یو بل تخنیک کوي.
په دې کیسو کې هم هغه صحنه چې تمثیل شوې ده، د صحنې تر شا یو بل نظر هم شته. دغه نظر د تلل نجلۍ د مخ کتل دي. نجلۍ تللې ده، اوس د دې مخ څنګه ګوري؟ یا به په سغر کې چې مخ راوړي او دا د ځان بس وکول دي، یا به قدم چټه کوي چې مخکې شته نه، او بیا سغر چکې څنګه ور وګوري او فکر وکړي چې مخ مې د دې ولیده. یو درې ملارم لري، حسین په خارونو کې چې هغه مخامخ د دکان شیشې ته وګوري او په هغه کې د تل نجلۍ مخ وګوري. فکر کوم چې د ایمل په دغو کیسو کې په دې ټولګه کې همدغه تخنیک نه کار اخیستل شوی دی. د مخامخ دکان شیشه د دې لپاره نه ده چې ایمل پکې د چا انځور وګوري، هغه شیشه د دې لپاره ده چې د دکان د سړک نه بیل دکان وساتي او د دکان محتوا بیرون ته ښکاره کړي، مګر دا تم د دویم استفاده کوي چې په هغه کې د چا انځور وګوري. دا یو بل هنر دی چې په ایمل کې شته.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړي نایمې غنی د تلل نجلۍ په اړه خپل لیکل شوی مقاله ګډونوالو ته واوروله، او د دې ټولګي کیسې د خلکو په تجربه ولاړې او پیغام رسوونکې وبللې. د ایمل پسرلی د کیسو د ځانګړنو په اړه ویل کیږي چې د کرکټر روح ته ننوځي او د پیښو یا صحنو عکاسي کوي. ایمل پسرلی په خپل هم وایي چې عکاسي می خوښيږي، هر ورځ عکسونه اخلم او له ملګرو سره یې شریکوم، نو ځکه په کیسه کې هم له تصویر نو سره خاصه علاقه لرم، خو که کوم تصویر په عکس او یا کیسه کې ځای نه کړی شم پازاب یم. دوی ویل چې په کیسه کې می قاعده ماتول هم خوښيږي، او چې کیسه لیکم نو بل چاته د کیسې د لیکلو فکر را سره نه وي، بلکې وایم چې زه ځان ته لیکم.
لکم کینی ما هیڅ کله هم نه دی غوښته د چاله پار لیکل وکم. پلار به می غریب او شیخ به تر راته ویل چې بچو کې لیکل کوي دا مګوره چې څوک بیل ولی چیرې بچا پیږي او یا څوک په څپې وایي. هغه به راته وایي که دا کار وکړي معنا دا ده چې ته د زړه خبره نه کوې، بلکې د یو بل چا لپاره لیکل کوې او د یو بل چا د خوښۍ لپاره لیکل کوې. همداسې ده، زه په کیسه لیکنه کې قاعده او قانون منم، خو له ماتولو یې لا ډېر خوند اخلم. زه له عکاسي خوند اخلم، او دغه راز کله چې کومه صحنه که دا زه په کیسه کې ځای نه کړم نو حتماً عکس اخلم، خو کله چې کومه صحنه، کوم تصویر، کوم حالت نه په عکس کې ځای سي او نه په کیسه کې ځای سي، سخت عذاب یم. دغه عذاب چې تر څو را سره یې تاسو به په عذابوم او زه به کیسې لیکم، او خپل دغه ځور راته خوند هم راکوي په عین حال کې.
د غونډې په پای کې د ایمل پسرلی د خبرو په ادامه له هغه سره د ګډونوالو د پوښتنو او ځوابونو برخه پیل شوه، چې د پکې برخوالو سره د لیکوالۍ په برخه کې خپلې خاطرې او تجربې شریکې کړې.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
تیر جمعه په پکتیا کې نختر مشاعره او د غزل شپه تر سره شوه. مشاعره ته د ایواد د مختلفو ولایتونو شاعران بلل شوی وو. زموږ همکار داوود تپان مشاعره ته ورغلی، راځي د شاعرانه باندار ته به ملګرتوب وکړو.
د خپل مرکز د خپل وجود نه غریزان دی خلک، د چا جنډه لاس کې چا پس روان دی خلک. د زندګۍ معنا د خپل مړو شمار پاتې ده، اوس په تلاش د کوم خواهش د کوم ارمان دی خلک چې اوس یې رسي د خپل سیوري نه هم لرې تښتي. هغه وخت راغی چې په ځان هم بدګمان دی خلک، دوی به په کومه خوله تپوس د خپلې وینې وکړي، دا چې په خپلو قاتلانو عاشقان دی خلک. په سیمه دغه ځای کې زړه مې لږ له ځانه ښه شي چې زه کافر یم او نور ټول مسلمانان دی خلک. قدرت الله درمان به راشي او تاسو ته به خپل شعر ووایي. غزل دی: په ایستلې توبه بېرته پښیمانېږم زما یاره زه خو یادر میانېږم، زه چې څومره له خپل ځانه لرې کېږم خدایه هغومره زه تا ته نږدې کېږم. چې د غم په کور خادی وي نو ژړېږم، د غمونو په غمونو کې ګډېږم. زه پښتون لکه پسه د ننواتې د هر خان د کور په وره کې حلالېږم. ته باران یې او زه ګل د وچې للمې راورېږه نیمرم نه پاتې کېږم. او مینتوب رانه هېر شوی و کافر وم، مینېږم زه خو بیا مسلمانېږم. تر هغې به وم همدغسې بې قدره چې تر څو پورې پردي ډول ته ګډېږم. نفاق څه د بې پرسانو ښار ته راوړم، زه له ځانه خبر نه یم او خرڅېږم. سادګي مې دومره خوښه ده درمانه زنګ د خاورو په څادر کې ویده کېږم. مبدون صاحب وایي: تشه وفا مینه کې خوند نه کوي، د اشنا غمه د اشنا غوندې شه. علي بایران ستاسو د لاسونو په بدرګه راغ.
یو غزل ده: درد د مینې مې د زړه دپاره ښه دی، یو ټکان خو د دې غره دپاره ښه دی. درد د مینې مې د زړه دپاره ښه دی، یو ټکان خو د دې غره دپاره ښه دی. که راویښ شي نور ویده له خوبه باسي، پرېږدی خوب د دې ویده لپاره ښه دی. چې ګلاب مې در کولو نو مسکۍ شوې، کاڼی ښیې چې د څه دپاره ښه دی. څه احوال خو راکوه چې ته رادرومې، نو اذان خو د لمانځه دپاره ښه دی. او مقته ده چې پروزي پسې دې نه ګرځي حیرانه، پروزي پسې دې نه ګرځي حیرانه، اتفاق د پښتانه لپاره ښه دی.
ساجد بهار ته ستاسو درون هرکلی.
غزل ته راځم: د هندارې حافظه څه د تصویره، راته وایه چې کیسه څه د تصویره. د جنت مسته وږمه څه د تصویره، د دوزخ د اور لمبه څه د تصویره. د ژوندي انسان تمثیل پسې روان یې، د ژوندي انسان تمثیل پسې روان یې، له دې بله ډرامه څه د تصویره. ته خو صرف د څیرې ظاهري نقش یې، نور نو زما وستا رشته څه د تصویره. ولې تل د عقل و فکر تر منځ سوزو منطق څه دی، فلسفه څه د تصویره. ته زما له ریاضت پیدا کېږي بې لمانه دې نامه څه د تصویره. ښه پوهېږې له هندارې نه رابیل یې، نه پوهېږې فاصله څه د تصویره. ډېره مننه.
څو بیتونه دی وایي: دغه مې وطن دای وګړي دي، بس خو پکې جنگ او پکې مړي دي. هغه چې خپل قام ورته قام نه ښکاري، دا د پښتنو هغه پیاوړي دي. ووایه چې څه به یې په نیت کې وي، چا چې له ملا تاو کړي پړي دي. او هره ورځ زما چې د ژوند تیره ده، ما پکې باور وکړې ژړلې دي.
ما ته د اشرف مکتوم بیتونه مخته راځي، وایي چې را جوخته کړم کوکۍ ترې اخلم، د ډېره شرمه پرې خولې راشي. کله په خیال کې زه جانان ته ورشم، کله بې خیاله یار دلې راشي، محبوب شاه محبوب را بولو.
غزل دی چې په دې ښاریه کې چې د ښار له خلکو ښه ښکاري، په دې ښاریه کې یو سړی دی چې د غره ښکاري. ما مې خوله بنده کړه او لاس مې په سینې کې خود، خو د یو چا نوم مې دروازه باندې د زړه ښکاري. زه ستا په مخ کې د قدرت فنکاري ګورم، خو وایي چې تا ته به زما څیره کې څه ښکاري. زه به سپین غره کې چغه وکړم، ته خیبر کې وایه پښتنو جګ شي، دا حالات راته ښه نه ښکاري. ما د محبوب په غزلونو کې حس کړي دي چې دا تش خیالات نه دي، خبرې د زړه ښکاري.
ګومان خو ځان درنه لوګی کړی دی، ځان نه لري له دې نه پورته، پیرزوینه خو امکان نه لري. تر وخوره وڅښه او ګټلو یې فکرونه محدود، له دې نه پورته دا وګړي بل پلان نه لري. ګومان ځاځي ته بلنه ورکوو.
ویاړونه
تر کوتک او تر توپک چې محدود شول زما په څیر ډارن بچه انعام د چانه واخلي د ورور د قتلېدو الزام چې ورور ته مخامخ شي سړی به په دې وخت کې انتقام د چانه واخلي او یوه سلوریزه بله نور به ایساتمه له مینې د همه بشریت نور به ایساتمه له مینې د همه بشریت په زنځیرونو مې دا خپل زړه لیونی تړلی او خالق ستا د دې سرکش اشرف مخلوق له ویرې اوس مې د کور د دروازې په خوله کې سپای تړلی غزل دی زما د زهر او توبې په پلټنه ګرځي تل مې په زړه ستا د جابر نظر بنګنه ګرځي تر دې نه پورته د الفت په تعریف نه پوهېږم بس خو لمبه ده چې همیش مې له بدنه ګرځي او ما یې بیخي د پاکېدلو هڅه نه ده کړې ستا د دوستۍ داغ مې تر اوسه په لمنه ګرځي د دنیا بلې هرې چارې ذلت وموندلو بس یوه مینه د جانانه چې پتمنه ګرځي ستا د وصال واده په هیڅ وخت کې رالنډه نه شوه ته وا په چپه ده زما د ګړې ستنه ګرځي په هره پتح کې څرک وي د پردۍ مفکورې په خدای چې خوا مې د دې خاورې له تورزنه ګرځي او بیا دې نو نه مجبوروم راته صفا ووایه که ستا په زړه کې چرې کرکه له خوږمنه ګرځي
اوس هم د بندي لالې په تمه ویده کېږم سر ته کندې کندې تیږه ږدمه ویده کېږم غم او خوشحالۍ د پیارۍ کې سر چپه کړم ویښ له خوشحالۍ ګرځم له غمه ویده کېږم زه خو سکندره شاعري په زوره نه کوم خامخا چې خوب راشي بېدمه ویده کېږم محمد رحیم سکندر به راوغواړو ده ته درون هرکلی سر ته مې جنون ختلی چرته مې رمنه شته ښار کې چې شپېلی غږوم بله خو پلمنه شته خو ته مو ورسترګې وي په بره ادامه نشته ځولکه کوهي ته کاڼي لاره کې دمه نشته مونږ دواړه یو تن یو دا څه خوږه جمله ده چې او خو پکې نه ځایږي حتی چې کامه نشته زه له دې خاطره چې یاران راته ځورېږي بیا یما خو په خوله مې د غربت سپېره نامه نشته سیوری او اوبه یار کردګار راته کړی دی ځغلی سکندر تل په پاخه سړک خامه نشته
زه به خپل درانه استاد استاد لال پاچا زمون ته په ډېر احترام بلنه ورکړم چې سټیج ته راشي او یو نوی غزل راسره شریک
کړي ډېر نه وروسته به دا غر او ونه ونه ژاړي دلته څوک شته ده چې په خپله ژمنه ونه ژاړي یوازې زه نه یم چې ژاړم او وښې څښم داسې ځای نه شته چې بوټی غنه ونه ژاړي د خپلې خور د خپلې مور کړکې را یاد چې کړم پتا دې خور پتا دې مور دښمنه ونه ژاړي زما څیرلی ګریوان پرېږده بې ازاره خدای چېرته دا ستا ګوتو کې ګرانې ستنه ونه ژاړي زړه د رازونو خزانه ده دا به چېرته وشي چې کاڼي وړي ترې او د غره لمنه ونه ژاړي پاچا په وره کې د خوب وړه ماشوم مه پوښته چې هسې نه چېرته بیا دا ستا پوښتنه ونه ژاړي ډېره مننه
شم تبا تکا شوی جودا لما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا We'll be right back.